ستړې مشهیده مشال رادیو په دې خبري غړی کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کولی شئ راسره پاتې شئ او له مهمو روانو چارو ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی پوز وای په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره نښته کې څلور عسکر وژل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي سخت کال له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه زیاته شوې ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونه خپل پوځ جوړ کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځوي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور ټپیان دي. د پوځ چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې نښته نن د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشال لډیو ته د پوځ او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی دی. پوځي چارواکي وایي چې دا نښته تر څو ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا نهه وسلوال هم وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پاکستانی طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال لډیو ته پاستولی بیان کې ویلي د پاکستان پوځ پر دوی برید کړی چې په ځواب کې ورته مرګ ژوبل اړول شوی ده. دوی وایي لس پوځیانې وژلي او پنځه ژوبل کړی دي. بل پلو د پاکستان پوځ په ډیر اسماعیل خان کې د نهو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پاکستاني طالبانو یو سیمه ایز کمانډر ثاقب ګنڈاپوري له نهو نور وسلوالو سره وژل دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم مشال لډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني پوځ د دې ادعا پخلی کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سگزی وایي د قومي اسمبلۍ له هغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان سگزی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرسټر ګوهر علي خان او نور اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډې خبري غونډې پر مهال کړې دي. محمود خان سگزی وویل چې دوی د اسمبلی نه مانی او د په وینا اسمبلی باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. محمود خان سگزی د خبرې پر دې بنیاد کوي چې د دوی په فکر د 2023 کال د فبروري پراتمه تر سره شوی عام انتخابات تحریک انصاف ګټلی وو، خو له دوی سره درغلی شوې ده. دوی تور پورې کوي چې په هغو انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه کړې وه او د تحریک انصاف ګټلې چوکۍ مسلم لیگ نون ته ورکړې وې، خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او اوسنی واکمن مسلم لیگ نون دواړه د تورونه ردوي او وایي چې هغه ټول ټاکنې په شفافه توګه شوې وې. پاکستان د امریکا له خوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویاند شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډول شي او د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل کېږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. دوی د فبروري په 14 تر کتنې وروسته د دواړو مشرانو په ګډه خبري غونډه کې ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به پر هند F-15 جنگي جیټ الوتکې پلوري. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی دی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغې راپور کې ورکړي چې پرون جمعه خپور شوی دی. په راپور کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوالو افغانستان لزر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو خارنو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مل ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان یو شان نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامداره ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوځ جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې په خپله وینا کې ویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه جوړ کړي.
And now as we fight this war and lay the groundwork
اوس وخرا رسیدلی چې موږ په جنگ کې هم خکېلیو او ورسره د سولې او امنیت لپاره هم کار کوو باید اروپا خپل ځواکونه ولري نو دې اقدام سره به یورپ خپل راتلونکي لپاره په خپل ځان تکیه وکړي او د اروپا به خپل پریکړې هم په خپل وکړي
زلنسکی وړاندې ویل ک امریکایانو پریکړه وکړه چې خپل موجودګي کموي نو دا به خبره نه وي او یو ډیر خطرناک اقدام بوي نوموړي په میونخ کې دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې سخت کال د اوکران په اړه پښتنې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز تر پښتنو لاندې راغلی دی د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې په یرغل کې تر اوسه سلګونه زره خلک وژل شوي دي خبرونه پای بیا هم ستړی مشای د مشال رادیو غږ تاسو په مشال رادیو ټکي کام باندې او هم درنګ په موبایل اپ باندې اوریدل شي په دې خبرونه کې ځنې مهم رپورټونه دادی په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنس نخته کې دواړو غړو ته مرګ جوړ لوخته ده محمود خان سگزی د قومي سملې د سرکاري کمیټو نه استعفا ورکړه نو وړي وای پارلمان کې اپوزيشن ته د خبرو وخت نه ورکول کیږي خو یو شنن کې وای
څنګه حکومت وی مغه شانی اپوزيشن وی ټیک دی دا ګلې چې د څومره کوي دا خټیک دی خو به اپوزيشن چې دی آیا اپوزيشن خپل کردار د کوي
پاکستان کې د خبريالانو لستون زو مهم په یو رپورت کې خبرو
چکن پروټیکشن جنریشن ته پکار دی نو هغه قانون امپلیمنٹیشن باندې حکومت چې تر اوسه پورې سامر درآمد نه دی کړی نو جرنلسټ ایسوسیشن چې دی د ټول ملکی پروټیسټ کوي
په سواد کې د میرمنو د حقونو په اړه سیمینار تر سره شوی دی ریپورت پی لرو د باجوړ خلک وایي د غلطه آبادی ډیره د کالجونو کم دی په دې اړه ریپورت لرو په خوست کې د ورزش او ځان جوړونې کلبونه له ځوانانو سره په مثبتو سرګرمو کې کومک کوي خو ځوانان وایي وسایل محدود دي
تا هغه وسایل چې په کار دي موږ نه لرو البته په جیمونو کې یعنی په خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دوی موږ ټرین کې یعنی ورځي لکه څنګه چې په خارجي هیوادونو کې دي هلته دوی ځان ته ټرینران لري تر څو لوبغاړي ورځي
لا مشال رادیو خبری غړی اوري د پاکستان فوزی چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتي شوی چې پکې د فوز دی افسر په ګډون سلور سرتیری وژل شوی او سلور ژوبل دي فوز وایي په دغه عملیاتو کې نه وسلوال هم وژل شوی دي د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي د پاکستان فوز پر دوی بریټ کړو چې دوی ور باندې ځوابي بریټ کړي او د پوینا مرګ شوب لوي وراړول دي دوی وایي لس فوزیان وشل او ځای جو بل کړی دي بل پلو پډیر اسماعیل خان کې هم د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پوز ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د یو کمانډان په ګډون یې سو وسلوال وژل دي نور تفصيل د عمر وزیرنا
شمالي وزیرستان میرام شاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوی سلور نور جو بل شوی دي دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلې پینځه نور یې جو بل کړی دي په میرام شاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرام شاه ته پی سي می سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه د دې نشته ځای خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او پټولانی زو رسنایو هم د یاد نشته ځنا ویډیوګانې خبرې شوه خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې تصدیق نشي کولای فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا سلور فوزیان وژل شوی سلور جوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او 15 جوبلې دوه داوا کړي وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلې بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش پیدا وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا د عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وسلوالو د وژنې داوا کړي د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونې
پام کوه،
پلس نیو بجو
پښتونخوا کلی پکلی،
په یوه بجا
تاندې هیلی،
په دوه نیم بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیم بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په پنځو بجو
د جنوبی وزیرستان سوداګرو ټولنې او سیاسي ګوندونو په غسیمه کې د تختول شو کسانو د زر خلاصون غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیسو پرون ویلیو چې نامعلوم وسلوالو د ګمرک یا کسټم دوه چارواکي د سوداګرۍ خونې یو مشر او یو ډاکټر تختولی دي. د چارواکو په وینا دا کسان لنګور اډې نه واڼې ته پر لارول چې وسلوالو له ځانه سره بیولي. د یادو کسانو د تختولو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرونو او د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې نه یې تشتاولي شوې د کسټم محکمې چارواکیو سره د چیمبر اف کامرس مشر او د یو ډاکټر د زر خوشي کولې د پوره د بیړوندي اقدامات وکي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرال سیکرټري عمران مخلص ویایي
نو په روستم بازار کې چې څومره په لوور وزیرستان کې یونین وی غغه وړ چې کوم سربراک اسون وی اگر غلی وی ور سره چې کوم سیاسي پارټي وی دغه وا غونډه وشوا غونډه خلک مشترک تور باندې په ټوک فاس کې ول چې دغه د په بازیابي کې په حد نه زیات کوشش وکړو او په وتلا سم تاریخ باندې د څلوادم پرز باندې غونډ روستم بازار باندې یو احتجاج او ریکارڈ کیږي چې په هغه کې د سکیورټی فورسز ادارې او سیول ګورنمنټ ته دا واضح پیغام ورکوي چې د مو د دغه خلک زموږ ته او ته دغه خلک بازیاب کا.
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس جنرال سیکرټری امین الدین وزیر د حکومتي چارواکیو نه سغښتنه کوي. دا هم وروي
انګوراډا ګټوستا پته د چشپړس نشتنه باندې نو هغه سلسله کې موږ دوا کې شته ملک آسان هر غلی وو سروې کوله چې موږ بارډر باندې څه کمای بشایوي. سیف الرحمن چیمبر اف کامرس مشر ور سره نو دغه واپسی کې غوښول هغه برکه نن غونډه وشوله. هغه غونډه کې حکومت نو دغه مطالبه ده دغه کسان د بزیاب شي. زمونږ مین شهرادا انګوراډا بارډر نو دغه لار چې اوس د غیر محفوظه ده داسې کسټم والا پکې غوا کېږي داسې تجارتیان پکې غوا کېږي نو دغه خو جوته خبره ده. دلته به څوک اعتماد نه کوي، کاروباریان به نه راځي، د بهر نه به موږ ته خلک نه راځي نو دا زمونږ د علاقې دپاره ډېره د بدقسمتۍ او ډېره نشه خبره ده.
مشال ریډیو چې د سالور تشتاولی شوي کسانې په باراکښې د وڼ سیمې پولیسو ډي ایس پی امین وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
ټرایم شری کړی دو اله دله لګی ای لوکیشن یا نه کنفرم کی چې څنګه لوکیشن کنفرم شي د میش بازیا دوا کستمل دی او یوسف رحمان یو ډاکټر دی ټول باندې لګی ای
یو د دوی چې د فبراير په 14 نه پیژندل یو وسلاولې د کستم محکمې دوی چارواکیو سره د ضلع چیمبر اف کامرس مشر د شولام سیمینا تشتاولی وی او د فبراير په 12 وسلاولې د اعظم ورسک سیمې بنیادی صحت مرکز د نیم سرکاری ادارې پی آر سی ایس ډاکټر نومان خټک تشتاولی دی او د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمینا د ډاکټر او د شولام سیمینا د دوی کسټم چارواکیو سره د چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمان وزیر د تشتاولی ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سگزی پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف غون پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر گوهر علی خان او د اپوزیشن نورو ګوندونو لغړو سره یوځای د ګډې خبرې غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټیو استعفا ورکوي. د په خبره دا ځکه چې دا جالي اسمبلی ده. د پښتونخوا ملي او میګون او د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د تحریک تحفظ عین پاکستان په نوم حکومت مخالف اتحاد وایي چې د 2023 کال د فبروري په انتخاب باتو کې پوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون په ملاتړ درغلي کړی و، خو پوز حکومت او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد راشد خټک رپورت لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د کمی سمري د کمیټیانو نه د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. پس ورلسمه فروری په پارلیمان هاوس کې د ژورنالستانو سره د خبرو په مهال خغه وویل چې نور به د خغه کمیټیانو برخه نه وي چې د دولتي ګوندونو غړي برخه دي. خغه د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف ته هم سلا ورکړه چې له پارلیماني کمیټیانو استعفا ورکړي. خغه تور ولګو چې موجوده پارلیمان جالي دی ځکه چې د وټونو په غلا کولو او په زور جوړ شوی دی. زه د خپلو ملګرو ته او عمران خان ته هم وایم چې موږ باید دلته بهر د پارلیمان غونډه راوغړو، دلته د لارې په سر، دلته موږ خپل قوانین جوړ کړو، په آئین کې بدلون وکړو، د کمی اسمبلی او سینټ مشترکه غونډه هم دلته وکړو او موجوده پارلیمان ته ووایو چې دا زموږ نماینده پارلیمان نه دی، جالي دی، موږ دلته بهر خپل پارلیمان ولګوو. زما به تجویز وي چې اسد قیصر یې سپیکر جوړ کړو، پګشتم آئینی ترمیم هم لغوه کړو. زموږ یو نیم سل پورې ملګري دي او خلکو ته هم ووایو چې د کوم پارلیمان مشري تحریک انصاف کوي دا اصلي اسمبلی ده. خبری غونډې ته د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر او د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم ویناوې وکړې او تورې ولګو چې په کمی سملای کې د حکومت مخالف ګوندونو ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي. د مشال رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې د محمود خان اسکزی تجویز څومره قابل عمل دی او نتیجه به یې سوي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وویل.
زما په خیال باندې خدای یو ډیر زیات کانسپټ دی، خو نن سبا په پاکستان کې یو بل مسله ده چې ټول اولس هغه د روزګار او د معاش په مسلو کې خطر کې نه نای ته دغه حواله سره ټایم هم نه ملایږي. خو یو شی به وشي که کم از کم د دغه پارلیمنت پوجا او پاکستان کې څه بدلون ناراضي ان دا به خامخ وشي چې ټول دنیا ته یو میسج لاړ شي چې پاکستان کو د وطن کې اوسم داسې قوتونه شته، داسې لیډران شته چې هغه پر امن طریقې سره پله خبره دنیا ته رسول غواړي. اندا یو اقدام دے زوام چې نتیجو باندې غور نه دی پکار، خپل کار پکار دے.
خو په خبر کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله او رگزی مشال رډیو ته ویل چې بهر په میدان کې یا په سړک خپل پارلیمان لګولو په ځای مخالفو ګوندونو ته پکار ده چې په پارلیمان کې دننه خپل فعال رول ولوبوي. بهر د پارلیمان د غونډې کولو هیڅ ګټه نشته.
څنګه حکومت وی مغه شانی اپوزیشن وی ټیک دی دا غلې چې د څومره کوي دا خټیک دی، خو به اپوزیشن چې دی آیا اپوزیشن خپل کردار ده کوي؟ اوس هم په دې وخت کې مطلب دی چې سنگل میجورټی پارټی چې په دې پارلیمان کې خوځیدې غا پیټی آی دی او چې ور سره مطلب دا نور وړو وړو جماعتونه راغونډ شي، دا چې راغونډ شي نو خټ ټیک ټاک چې دی مطلب دو په پارلیمان کې خو چې دی ټف ټایم ورکول شي لکه حکومت ته په ټیک ټاک چې دی لکه احتجاج چې دی په یو جمهوریت حکومت کې یو پارلیمان کې دنه چې څنګه کیږي کنه هغه ټول هر څه پر ریکارډ راځي، تاریخ یې سره جوړیږي.
حکومت تر اوسه د مخالفو ګوندونو د مشرانو د خبری کانفرنس په اړه کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی. محمود خان اسکزی په 14 فروری ماښام د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د ملک سیاسي وضع په اړه خبرې ورسره وکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال ریډیو د تاسو خبرې غړې او ری نجیب عامر موسم یو بل رپورټ د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي محمد سرفراز ټوګر پروند د عدالت د نوی چیف جسټس په هي سوګان پورته کړ. د پداسې حال کې دا چې دا غنور ملګرو قاضيانو لیاد مراسم بایکاټ کړو. د قانوني چارو شنن کې ویل دی عدالت د قاضيانو ترمنځ اختلاف کړ کیږي او د عدلي د ډول ډلې ډلې کېدل د عام ولست لپاره هم مناسبه خبره نه ده. له شبیر جان په دې اړه نور تفصیل اورو.
دا جمعه پورز دا پاکستان صدر آصف علی زرداری د اسلام آباد قائم مقام چیف جسٹس جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نا سوگند واخستو او دیوس د اسلام آباد ہائی کورٹ دا مشر قاضی یا چیف جسٹس په سکار کوي. دا مراسم ہوتا د اسلام آباد ہائی کورٹ ټول ججان را بلل شو ولی پینزو ججانو پکی گڈن منکړو چې پکی محسن اختر کیانی طارق محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار سردار اجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل وو. د اسلام آباد ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ تا پترقیت لورستو جسٹس محسن اختر کیانی پر سینیئرٹی کے پا اول نمبر وو او وکیلانو ترمخا د اختر کیانی حق وو چې د اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس جوړ شوی وو. خدا سے وہ نشو وکیل علی گوہر دورانی وائی دے سر اب عدلیہ نور ہم تقسیم شی
ظاہر خبر دا انسانان دی ججانم چې تاسو چیف جسٹس رازے او بل کا سینئر پیونی رازی او داغه پزے دا بل ہائی کورٹ نے یو کس راوستی شی چې اغا دل تاڑو سے چانس نه جوړی گی او اغا ایکٹنگ چیف جسٹس جوړ کړی شی نه د دی ججانو چونکی الریڈی داغه خلاف لیٹرز کړی دی داغه سینیورٹی چیلنج کړی دا داغی دا نه موجودگی خو کلیر دا چې په های کورټ کې به ډیویژن راځي اسلام آباد های کورټ کې ځکه چې کم زاړه دی هغه به یو سایډ ته او کم چې نوې راغله هغه به ټول بل طرف ته بل سایډ کوته وګورنه خبره په دې نه دا چې د جوډیشری هغه ډیویژن به نورم زیات شي.
په اسلام آباد کې وکیلانو سازمان هم د دغه مراسمو بایکاټ کړي او د احتجاجي تحریک دړکه هم ورکړه دا او د پادلیا کې لاسوهنه بللې دا. په پیښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین گیانی دا یو غیر آئینی مداخلت بللې دي. خو بیا وکیل سجید افریدی وای چې دا سر وړاندې هم د پاکستان پادلیه کې شوې دي او دا هر څه د قانون مطابق شوې دي. د ججانو یو عدالت نه بل ته بدلیدل او د غلطه ټاکل کېدل دا قانون سره سم ګام دی.
دا ججان چونکې په دې باندې خپو چر دا راغلو د پر امن رضامندې سره او د وجې نظمونګا سینیارټی خراب شو نو دې وجې نه چکم دي او په اوت ټیکینګ کې شاملیت و نکړلو چونکې زنه به د ډوګر سیپ سره چې کوم ایکټینګ چیف جسټس دی او زنه به دا د پنجو ججانو ګروپ وي نو دا عدالت د پارم خ خبره نه ده د انصاف د پارم خ خبره نه ده نور د او چې کوم دی په آئین کې ټیک دی د ترانسفر په آئین کې ټیک دی خو چې ته وګوره داسې په لیګل ایتکس کې نو داسې خ خبره نه ده.
وکیلان وایي چې جسټس ډوګر د لاهور های کورټ نه راوستل شو او د اسلام آباد های کورټ اول قائم مقام چیف جسټس وټاکل شو او اوس یې ترې د چیف جسټس په حیث سوګند هم واغستو او جسټس ډوګر په اسلام آباد های کورټ کې په سینیئرټی په 15 نمبر وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ زیات سبسکرائبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر وسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو نه خبرې غړې اوري. په پاکستان کې په 2010 کال کې د 13 آئینی ترمیم تر منظوري او وم قومي مالیاتي کمیشن فارمولې وروسته په تیرو شاوخوا 15 کالو کې اتم نهم او لسم ان اف سی اوارډونه ایکسپایر یا ختم شوی خو په مرکز کې د شریکی ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله لا هم نه ده جوړه شوې. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د صوبایي کابینې نور غړي وای په وفاق کې چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې په یو میاشت کې دننه به د 13 قومي مالیاتي کمیشن په نوم د شریکی ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله جوړه کړي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په شریکه ګټه کې د دوی صوبې زیات تبرخه جوړی کې. نور هر تفصیل د غلام غوث په رپورٹ کې.
د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی سره جمعنه شوې ده چې وفاقي حکومت به په یوه میاشت کې دننه په مرکز کې د شریکي ګټي د تقسیم لپاره نوې فارموله یعنی نوې قومي مالیاتي کمیشن را جوړ کړي. دا خبر د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت او په پښتونخوا صوبه کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو په مرکز کې د شریکي ګټي د تقسیم لپاره د نوې فارمولې یعنی د نوې ان اف سي ایوارډ د را جوړولو غوښتنې کړې دي، خو چې موجوده وفاقي حکومت دا کار ونه کړو نو صوبایي حکومت په دې مسله عدالت ته د رجوع کولو دړکه ورکړې وه. خود فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په مرکز کې زیموارو چارواکو دوی ته ډاډګیرنه ورکړی ده چې په یو میاشت کې د نننه به د نوې ان اف سی ایوارډ کولو مسله حل شي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې په 2013 کې د قبایلی زیلو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته اوس په شریکه ګټه کې د دوی زیات حق جوړیږي.
Around about 155 150 arab rupaye difference zam pa share karazi anyhow lak zam ka 4.8 share jada di nfc ki be increase ki ho to mesh ta par commitment shwe de inshallah te ki bamunga success fully da pa zam ka rawan waqt ki roti ral ve di kho zam ka revenue se wa ki fo 49% zam ka revenue se wa sho ul kho ba khairi zam ka de
د پاکستان د آئین سره سم په کار ده هر 15 کال پس د نوی قومي مالیاتي کمیشن فارموله را جوړ کړی شي. د وم ان اف سی ایوارډ روستو اتم نهم او لسم ان اف سی ایوارډونه په تیرو 15 کلونو کې نه دي شوي او د وم مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکي ګټي پیسې په زوړ حساب ویشل کیږي. د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې قبایلی ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي او د هغې وروستو بیا په مرکز او پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، خو هغه وخت هم دوی د شریکي ګټي د ویشلو لپاره نوې فارموله نوه جوړه کړې.
موږ دا وایو چې د ان اف سي نه بغیر چې کوم زموږ دا کنسپټ چې د صوبایي خود مختاري یا د صوبې د خپل اختیار دا نامکمل دی. موږ خو بنیادي سوال دا کوو، موږ صوبایي حکومت او وفاقي حکومت خبر به نه کوو. موږ وایو چې پی ټی آی بیسیکلی د دې بنیادي ذمه داري په هغوی راځي. دې نه مخکې په پښتونخوا کې هم چې کوم دی د پی ټی آی حکومت و په مرکز کې هم و، دا ایوارډ هغه وخت ولې جاري نه شو؟ پنجاب ته ستونزه نشته که د پنجاب د مسلم لیگ حکومت په پښتونخوا کې دی، سوري په پنجاب کې دی او په مرکز کې دی، نو هغه به ولې وایي چې ان اف سی ایوارډ وکړي؟ خو دوی سره دا موقع راغلی و، دوی دا ولې ونه کړه؟
شینون کې وایي اوس د پښتونخوا موجوده حکومت د نوې ان اف سی فارمولې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او امکان دی چې روان کال د 11م قومي مالیاتي کمیشن په نوم د وسایلو او محاصیلو د تقسیم لپاره نوې فارموله جوړه شي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
دی وخت د قومي مالیاتي وارد پلار کې ټول نه غټ خن وفاق دی، وفاق د ایم اف قرضې او د دې وجې نه غدي موډ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتي وارد کی. خو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی یمن ګنڈاپور وایي چې منګه د دې حکومت د فیصلې جنه کوي د دې خلاف عدالت تطلو او موږ سپریم کورټ کې باقاعده ریټ جمع کوو، خو د چیف اف آرمی سټاف په خوخه باندې موږ هغه ریټ فی الحال ونه کوو او موږ ته دا یقین دهانی راشه چې نوې قومي مالیاتي وارد به کیږي. د نوې قومي مالیاتي وارد لپاره د خیبر پختونخوا لوی چې غوښتنه ده چې د خیبر پختونخوا ته د تقریبا د 50 لکو آبادۍ د قبایلی سیمې د برخه ورکړل شي، د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا خپل برخه هم سیوا کړل شي او نور څه زموږه دي چې هغه هم وفاق خپل ادا کړي.
یاد دی وی چې په 2013 کې د پاکستان په عین کې د 13م بدلون وروسته د وم ان اف سی فارمولې لاندې په شریکه ګټه کې د صوبو حصہ 50.5% ټاکل شوی و او د مرکز یا وفاق حصہ 22.5% ټاکل شوی و او په 13م بدلون کې دا خبره هم منلې شوې و چې د وخت سره سره به د وفاق په ځای د صوبو حصہ نور هم زیاتیږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو د خبري غړي نیمای برخې ته رسیدلی یو نو ریپورتونه روسته اوس لاند خبرونه. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په میرامشا کې لوسلوالو سره په نخته کې سلور اسکر وژل شوی او سلور ټپیان دي. دوی وای چې په ځوابي دزو کې نه وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې بیا مشال لډیو ته پاستول بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر دوی برید کړ چې په جواب کې ورته مرګ ژوبلاړول شوی ده او لس پوځیان یې وژل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اسکزی وایي د قومي اسمبلی لاغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان اسکزی ویل چې دوی د اسمبلی نه مني او د په وینا اسمبلی باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد تیر انتخابات شفاف بللی و خو محمود خان اسکزی په نتایجو اعتراض لري. د پاکستان د امریکا لخوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډولی شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې هند ته به اف 15 جنگي جیټ الوتکې ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپور کړی دی. په راپور کې راغلی د جنوري په 2 ورځو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامدار ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوځ جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه ولري. دا مشال رادیو دا تاسو موږ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. هم درنګه که سمارټ فون لرئ نو موبایل اپ ته ورشئ، مشال رادیو ډاونلوډ کړئ او د خبرونه او د مشال نورې خبرونه پاکې رڼې واورئ. په دې نیمای کې هم اوریدونکو مهم رپورټونه راسره دي، نو که کولای شئ او وخت لرئ راسره پاتې شئ دا رپورټونه واورئ. آیا امریکا به وکولای شي چې د جرمني په منشن ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په تړاو لاغې وروسته راپورته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون کوي. زموږ همکار نوریاس نوری په دې اړه رپورټ لري.
د منشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالي جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغه غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د منشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په منشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدیدې ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د منشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکرين کې جګړه ژر پای ته ورسوي د فبروري په 12 اعلان وکړ چې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د روسي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړي توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدای شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پایته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کانفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14 همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړه او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شای وڅوکي د هغه لپاره ځانګړي وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د مخام تر 6 بجو په لنډو سپو 2013 13500 15015 شپته او 1980 کیلو هرتز، او د مخام له 6 تر 9 د مسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي. مشال رادیو دا تاسې خبري غړې اوري. د خبريالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وایي 2023 د خبريانو لپاره خونړې کال او د دوی په خبره په دغه کال کې د پاکستان په شمول اتلس هیوادونو کې شاوخوا 140 خبريالان وژل شوې دي. یا د کمیټه وایي په پاکستان کې پروسږ کال د وژل شو خبريالانو شمیر شپږو دا چې د خبريالانو سازمانونه او حکومتي چارواکي په دې باب لسوي. تفصيله د پیښور نه د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دغه رپورت تر مخه پاکستان کې تیر کال یعنی 2023 کې شپږ خبريالان وژل شوی دي چې د فلسطین نه پس په دویم نمبر دی. د خبريالانو سازمانونو او خبريالان وای پاکستان کې ډېر وخت راسي سیاسي کړکېچ، نامني او په میډیا بندیزونو له وجې هم خبريالان په آزاد توګه خپل کار نشي کولی. خبريالان وای پاکستان کې په عامه توګه او بیا په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په خاصه توګه په آزاد او د اثر نه بغیر صحافت کول ډېر ګران شوی دي. همدا وجه ده چې خبريالان زورول کېږي، تختول کېږي او وجل کیږي. هم په قبایلی ضلع وزیرستان کې د خبريالانو د سازمان مشر صدر داوړ مشال لیډو ته په دې ببلوای
پاکستان او هغه ملکونو کې سماري کې چرتا زیات تونز دي صافیانو ته، بل خصوص کم قبایلی لا کې دي تونز زیاتی ورته صافیانو ته. بیا کته اوس وګوره موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلی لا کو کې حالات ټیک نه دي، مطلب چې کوم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي بل طرف ته فوج دي نو دا یو بل سره په جګړه ای همیشه په دې وجہ ولست طرف نام ډیر زیات پرشری. بیا په دکې چې کوم بل خصوصا د بهرانی میډیا د سره کار کوي هغه ته ډیر زیات ستونزې.
پاکستان کې هم د فروری میاشت کې مرکزی حکومت د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری یا پی کا پنوم یو قانون پاس کړی چې هوا ټول خبريالان او د دې سازمانونو وخت په وخت ورته تور قانون ویل او د پرځت احتجاجونه هم کړی دي. خو مرکزی حکومت وايي د خبريالانو تحفظ لپاره د قانون دی پاس کړی دی. دا خبريالانو د ژغورنې سازمان دغه رپورت چې د فبروري په 12 خپور شوی دی وايي کال 2023 کې وجل شوی یو سل سلیرویش شمیره تر ټولو زیاته ده، ځکه د نوړاندې په کال 2001 کې په ټوله نړۍ کې یو سل 14 خبريالان وجل شوی وو. دغه رپورت جاتوي چې هغه کسان چې خبريالان وجني حساب ته ونه سپارل شي نو د مطبوعاتو او خبريالانو لپاره حالات نور هم خرابې دي شي. دا چې په ملکی کچا کارکونکو خبريالانو سازمانونه سوای او سکوي په دې بابلا
راول پنڈے اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غڑے مبارک زیب مشال لیڈو توائی چیر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دا دولسم فروری نا ترسولسم پورے ہم احتجاج کے پر سرخار اسلام آباد کے لگول رہی اور جاتوی
چکن پروٹیکشن جرنلسٹان تو پکار دے نو قانون امپلیمنٹیشن بانی حکومت چې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی چې په عدالتونو کې د جرنلسټان چې کوم شهیدان شوي دي د هغو کیسونه په هغه حساب سره مخکې نه دي تلي. نو جرنلسټ اسوسیشن چې دی راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ چې دی هغه خپل کوشش کوي لګیا دی حکومت سره به حکومت باندې پریشر هم اچوي. نن سبا پروټیسټ سٹارټ شوی دی تیر شوي سره پنځه ورځو نه مسلسل پی ایف یو جی چې دی په ټول ملک کې پروټیسټ کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کې دا خبرې د خوندي ساتلو او د دوی د حقونو په اړه په دې ورستو کی ویلی چې د خبریالانو د خوندیتو پرتا د مطبوعاتو ازادي ممکن نه ده. همدغه غرض لپاره د دوی حکومت د خبریالانو او رسنیو کارمندانو د خوندیتو قانون 2023 پاس کړی دی. شهباز شریف ویل چې د پاکستان اساسي قانون د بیان ازادي د مطبوعاتو ازادي او معلوماتو ته لاسرسي باور کړی ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال لیډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
دا مشال لډیو د پسواد کې د میرمنو د حقونو اړوند سیمینار تر سره شو. دا سیمینار په پسواد کې د بشري حقونو د ټولنو د اتحادی او عورت فاونډیشن لخوا په شریکه جوړ شو. ویناوالو ویل په میرمنو ذهني او جسماني تشدد یو جرم دی او باید مخه ونیول شي. همدارنګه دوی د میرمنو د حقونو په اړه هم معلومات ورکړل او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې جنکو ته د تعلیم او میرمنو ته د په وراثت کې حقونه ورکړل شي. نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی و نور به دغه نور
د سوات په مرکزی ښار د منګوري په مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشدو نه زیات د سیمې بشري حقونو ټولنو غړو خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه ښځو باندې جسماني او ذهني تشدد قابل گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکې د زده کړو نه منع کول، پوړوکوالي کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې ښځو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار تابع کوونکی د سوات بشری حقوقو ټولنې مشره چې خزو ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي.
په دې باندې مونږ دې ته قوانین خول چې د خزو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغې کې د ماشوموالي واده هم شو، داغې کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټا سټا پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په ښځو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره مونږ ته بدار ښکاره شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه مونږ څنګه راوباسو، څنګه تاسو مونږ داغې نه کوو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به مونږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده څه دي او خزو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکي سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
یو فیمل کریزم په ماستر کې ایکسپلویټی کی نه هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر څه از د کړون هغه د دوینه مدته غستلې شي او خپل आवाज چتولې شي، خپل حق تبوس کولې شي، د غشند انهریټنس مسلې څخه ترازی، د خپل پراپرټي رائټ تبوس کولې شي، هراسمنت تبوس کولې شي.
سیمینار کې شریک د سواد ځای خبر پانی خبریال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سواد په بیلابیل سمو کې د خزو د حقونو لپاره استازي ټاکلی دی به په خپل رپورټونو کې د هغوی نه مرستې اخلي.
د ضلعو په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې دي سي ګروپ جوړ کړی چې پای کې فیمیل کم لایر سیری هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم اداري چې دي هم سره کار کوي. نو په کار د چیرې د سي معلوماتي او څه خبر راشي نو پکار دي چې موږ د دینه پکې راي وایو.
د خزو د حقونو خوندي کول لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خزو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتری کولو او تانی پر رستلو او بیا په تیره تیره صوبه کې د خزو لپاره ځانګړي عدالت صوبای محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثر خزي ځکه انصاف نشي ترلاسه کولی چې پکې یو لویه وجه ناخبري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15,500 15,500 او 15,800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شي.
دا مشال ریډیو دا سه خبري غړې اوري. د باجوړ زده کوونکي د کالجونو غوښتنه کوي. دوی وايي په سیمه کې یو پوسټ ګریجویټ دوه دالکانو یو د جنو کالج د سبان دي 2 لک آبادې لپاره کافي نه دي. پر اوسه کال په دغه ضلع کې 3200 لکانو جنکې د لسم ټولګي نه یو لسم ته پاس شوی ول، خو په دوی کې شاوخوا 3500 په یادو کالجونو کې داخلي واخیستي. پاتې زده کوونکي د نورو سیمو په کالجونو کې داخلي اخلي یا تعلیم پریخده. بلخوا له باجوړ د قومي سملي غړی ډاکټر حمید الرحمن وايي هڅه کوي چې سیمه ته د یونیورسيټي یو کیمپس یو سیو په دې لړ کې ځنی نور ګامونه هم پورته شوي دي. تفصيلي د شنواز ترک جنور.
فرمان الله جان د باجوړ اوسیدونکو یو ځوان دی، هغه تر لسم ټولګي پورې باجوړ کې ولې نور بیا پیښور کې سبق وایلی. هغه مشال ریډیو ته وویل ګڼ شمیر د ټولګي ملګري زده کوونکي د باجوړ بهر سبق ویلی او ځینو خو پکې پریښی هم وو.
ما داسې وو چې د لغړی د اسکول نه مې میټرک وکړو او بیا ما په خار کم کالج او هلته مې ایډمیشن کول او هلته راته ایډمیشن میلاو نه شو، په بارهلو زو کې مراته میلاو نه شو. نو د بیاد هغه د باوجود زر لاړم پېښور کې مې په پرایویټ کالج کې ما ځان د پاره ایډمیشن وکړو او هلته مې تعلیم حاصله وو. نو زمونږ د باجوړ ایجوکیشن سیستم ډیر خراب دی.
سلیمان خان د خار پوسټ ګریجویټ کالج سبق ویل، خو دی وای په میرټ ورته داخله نه و ملو شوی. نو د سرکاري قانون د لاندې هم په دغه کالج کې په خپل خرڅونو داخله واغسته او سبق یې پوره کړو.
ما خپل په تقریبا د 15-16 کې کله ما میټرک کو ز ډیگری کالج ترالم اوپن میرټ لیست کې زما نمبر نه لې په سیل پانه میډبشن نو کو چون کې زما فاینانشلی سپورټ وو. ما ایف ایس سی کمپلیټ للا د ډیگری کالج نه لاغې نه پز پېښور ترالم. نو التن می خپل ډیگری وکړل ډایلایسیس اوس بنو ډی ایس یو کې شکر الحمدلله جاب کوم.
د تعلیم محکمه باجوړ د معلوماتو سره سم پروس کال 3200 زده کوونکو لسم پاس کړي. دغه کې شاو خدری نمزر هلکانو او جنکیانو د باجوړ په 3 کالجونو کې داخلي خستوي، خو تر 1000 پورې زده کوونکو بیا د داخلون محروم پاتې شوی. طارق عزیز د چارمن اوسیدونکو دی، هغه وای نه یوازې داخلي ملاویدل مشکل دی بلکې د سکولونو او کالجونو دننه سہولتونه هم کم دي.
چې زه د تحصیل ناوګي سره تعلق ساتم دلته یو کالج پی مل نشته دی. به که د مل خبره زه وکم نو د مل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي او ټول غریب خلک دی. دا غربت زده علاقه د پګینو والدین هغه نشي پورت کولای چې دا غوي هغه خرچي برداشت کړی شي. نو زمنګ سره دا خدشه ده چې دغه سټوډنټان چې د معاشري د پلاو به بوت لپاره کار کولای شي، هغه زیاتره به په بدو چارو سر شي او د معاشري د لپاره دی او درد سر جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د باجوړ د ترقیاتی کارونو د لپاره ټاکل شوی د ډیډک نومي کمیټې چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د کالجونو او یا د هایر سیکنډري سکولونو شمیره سیوا کړي.
تقریبا زمونږ 17-18 سکولونه هایر سیکنډري اپګریډ شوی دي. نو هغه کې هم کلاسز شروع دي او د هغه سره سره زمونږ چې کمپل پلان دی نو مونږ د پېښور یونیورسيټي یو سب کیمپس ته چې پاره کې مونږ 4-5 ډیسپلین کولاو داری فیزیبیلیٹی سٹڈی مونږ کړی دی ان شاء الله. د نظر د چې په هغه باندې مونږ پراپر کار شروع داری سره سره چې کوم ټرټان فارغیږي او بار تاغي تلنې شي نو زمونږ نرسینګ کالج داری د کولاوی د پرمغه حل زلیکو چې په دې مېش کې تنه نه دوه مېش کې مونږ سٹارټ والو.
باجوڑ کے دا خار پوسٹ گریجویٹ کالج نے علاوہ دو ڈگری کالج ہم دی چپکے دا برنگ او دا لرکلی مامون دو کالج نے شامل دی دردا کے علاوہ نواگئی کے ہم یو وڑ کے کالج تھا دا جنکو یو کالج پخار ہیڈ کوارٹر کے شتا چ دا گڑھ باجوڑ دا جنکو دا کون کو دا تعلیم ضرورت نہ پورا کبھی شاہ نواز ترگزے ماشاد ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
درنو اوریدون کو راتلون کی دوڑا رپورٹونه د سپورتس پاړه دی. په خوست کې په سناس وسایل او امکاناتو سنبال د اندامونو خکولا یو شمیر کلبونه فعال شوي چې د ورځې په بهیر کې سلګونه ځوانان د تمریناتو لپاره ورسي. ورزشکاران د فکری سکون، د وزن د کنټرول، د کاری وړتیا د لوړولو او جسمانی تندرستۍ لپاره دا یو په زړه پورې سپورتس بولي. د اندامونو د خکولا د برخې ورزشکاران د دې سپورت ته پرمختګ لپاره د وسایلو اکمال، د مسلکي روزونکو د ګمارنې او د مناسب چاپیریال لپاره اور برول غختنه کوي. له خوستا نجيب الله لو خیل د نور تفصيل سره.
ورزشکاران دا یو پزړه پورې سپورت بوري او زیاتوي دا تمرینونه دوی ته جسمانی قوت او د خپل دندو د پرمخ بیولو لپاره دمه او حوصله وربخي. د دې برخه یو تن ورزشکار واحد خاط مشال روري تو ویل
ورزش می دے پر شروع کڑای دا چ مطلب سڑی ذہن آرام وی خپل کورونو ته په واخ رسیدگی کڑای شي او جسم سڑی آرام وی.
خوستی زوانان وای اوس مهال خلق د ورزش په ارزښت اورتیا پوي شي او هر څوک کوخه کوي چې سنات سره تمرین وکي. خو کچری د اوس مهال نړی پشان وسایل ته لاسرسي پیدا کی نو په دې برخه کې به پرمختګ چټک شي. یو بلتن ورزشکار رحیم زواک وای
تا هغه وسایل چې په کار دی موږ نه لرو البته په جیمونو کې ان په خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دوی موږ ټرین کړي نو موږ ځي لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دی هلته دوی ځان ته ټرینران لري تر څو لوبغاړي ورزي.
کسه هم یو شمېر ورزشکاران د اندامونو خپل سپورت کې لتیرو دونی ملسیزو په لګو امکاناتو او محدود وسایلو په تمرین بوخت دي. خو اوس مهال د دې ورزش کلبونه مجهز شوي او ورزشکاران توانیدلي چې له خوسته بهر نمایشاتو او سیالیو ته لاره پیدا کړي. د دې برخې یو تن استاد احمد سمیم وویل
شاگردان روزو د مسابقو لپاره مو خپل هم مسابقه کړې دي. مسلور ولایتو کې دي چې ګردیز، کابل، پکتیا او غزنی په دې کې مسابقه کړې دي. تمرین ډیره بلابلی کړې ده.
د اندامونو د خپل کلبونو مسولین وایي د دوی فعالیت د خار دننه په دې تنګه او د خلکو او ترافیکو له ګڼې ډکه سیمه کې ده. خو که د دوی د فعالیتونو لپاره لږ آرام چاپیریال پیدا شي نو تر دې به هم مینوال او ورزشکاران ډیر شي. د اندامونو د ښکلا د یو کلب مسؤول ایمال الهام ویل
زموږ ماشینونه سامان الات بیخي زیات دي. هغه نږدې یقي شوي دي. دلته داسې ځای نه لرو، پارکینګ نه لرو، که نه هغه موټر د سرک پر سر دی روي.
یاد دیوی خوست کې د ځینو زیاتو دود شوي سپورتي لوبو لکه فوټبال، والیبال، کرکټ او نیزه وهنې سربېره د اندامونو ښکلا او د رزمي ورزش ګڼ کلبونه فعال دي چې زرګونه ځوانان او عام خلک پکې تمرینونه کوي. همدارنګه خوستي ورزشکاران ډیر کله د دې ځای د مناسب طبیعت او اقلیم په وجه د نورو لرې او نږدې ولایتونو د بیلابیلو رشتو د ورزشکارانو د لوبو او سیالیو کوربتوب کوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
بیا هم د لوبو رپورت لخپل هیواد سره مینه طبي خبره ده. کله چې تاسو لوبډله په میدان کې د کمبل هیواد سره مقابله کوي نو تاسو د زرونو درزا هم بي ځای نه وي. تاسو حق لرئ چې د خپل ټیم ملاتړ وکړئ او د ګټې لپاره دعا وکړئ. خو د نورو هیوادونو ټیمونو لوبغاړو او سیلانیانو ته د بدو ردو ویلو حق هیڅوک نه درکوي. خو موږ لیدلی چې کله د هند او پاکستان کرکټ لوبډلې په میدان کې وي یا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وي نو خلک پر ځای دي چې د ټولې لوبې نه خوند واخلي، خپل درنه او د بل سپکوي او کله کله خو خبره ان سوک سپیډي او کنځلو ته هم رسیږي. اسرائیل مومن په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی ورکی ولسته د دې خبرې در رسولو هڅه کړې ده چې لوبي باید مینه خوره کړي او د نفرت مخاوني سي. راځي چې وایو
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې با په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال با دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنا نور به یې هم سره لري کړي. د شمالی وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته ویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوي شوی کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګه ګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېګو، اغه د فن چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری یې خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستې بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړي وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په عموما کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې عموما پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له لوا د پاکستان ټیم مخ خوخ دی ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و د افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ریکټ اخستو یا چکی په ځای باندې خلاص خپل اکشن وکړي، هغه د سر په ګراوند کې کوي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کلاړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته ویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي. د باور په خدای وکړه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای، د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رزق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي، داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه هم هغه رنګه اغیز اچوي. او که څوک دا رنګه یو جسچر ورکړي چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوۍ او د شیګړې او د ورورګلوۍ جسچر ورکی خلق بیا غا پاغا اندازه نو دا فعالانم کولای سی او غا خلق سی لوب سره براه راست وابسته دی هغه ته پکار دی سی دا خپل رول سی دی دا برته دوی تر لاسه
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وای چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کیدل ک ل کرکټ هوې سل شي نو د لوبې خوند بورک شي البته نوموړي مشال ډیو ته ویل د لوبي مینوال دی دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي
موږ د زکلم نه غواړم چې د مقابله د سړي دوه دوستان خلک لوبه کوي او ډیر مینیسر کیږي نه خو دا د گیم په نظر وکړل شي دا ډیر ضروری دی نو زما په خیال دی کې زمان اول استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکړي د میچ نو نمک کې د ټورنمنت نمک چې خې انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي دوی وای باید سیاست له سپورتا جلا کړل شي
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان